په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې تر هغه غریب وړاندې د جګړې هدف تر لاسه شوې ځکه لدې هواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارک میلی وای ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلې او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې تر هغه غریب وړاندې د جګړې هدف تر لاسه شوې ځکه لدې هواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن تیر شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپل سزا ورسید او د القاعده ګواښ له افغانستانه کمزورې شوې ده. موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې د ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو. بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 13 پورې له افغانستان وباسي. له افغانستانه د 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بل سبا د مې له لومړۍ نیټې رسمن پیلېږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی وای ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. جنرال مارک میلی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل چې له دې هېواد د ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. جنرال میلی دغه راز ویل پنټاګون بل افغانستان پاتې 2500 سرتیری د بایدن له اعلان سره سم د سپتمبر تر 13 پورې له دې هواد او باسي خو دا چې وروسته څه پیښیږي ښایي ځینې ډیر بد خبرونه او ځینې هم ښه نه وي. د هغه په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او د دې هیواد د پوځ ړنګېدل وي چې په نتیجه کې به دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یوه بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم وویل چې که چیرې چارې ښې مخته لاړې شي نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استن د پاکستان د پوز له لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغان سولې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د یوټلو په اړه خبري وکړي. د پینټاګون لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې پرون په دغه ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبري وکړي. د خبر پانه لمخي خاغلی استن یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د دوړخیزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړو. د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه. دفاع وزیر د راز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه هم خبري وکړي. د پاکستان د پوز له مطبوعاتي دفتره په یو خبره شوې خبر پانه کې بیا ویل شوی چې پاکستان به تل د افغانانو په مشري او مالکیت او د ټولو مهمو لوبغاړو د اجماع پر اساس د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د خبر پانې لمخي جنرال باجوا دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د جرمنی د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان ووت. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر په یو بیان کې وویل چې د افغان پولیسو روزنه یو عادي ګزمه نه بلکې پر شخصي باور ولاړ یو زلور خدمت ده. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د جرمنی د پولیسو د روزونکو دغه ماموریت رسمه د اپریل په 13 چې سبا د پای ته رسیده. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې 60 کلونو کې لا 30,000 زیات افغان پولیسو ته روزنه ورکړل شوې ده. جرمنی په افغانستان کې د 1,000 پوځي روزونکو په درلودلو سره د ناتو په مشرۍ د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې پراخه ونډه درلودلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وای هغه راپور اندېښمن کړي چې وای هر درې افغانانو کې یو د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ آی پی سی په دې راپور کې چې نوی خپور شوی ویل شوی له لوګې سره د مخامخ 14 میلیونو افغانانو له ډلې 15 میلیونه بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د کابل د دفتر ویان وحید الله امنی وای دوی د وضعیت کابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول یې د نړیوالو مالی سرچینو ته اړتیا لري.
دی آی پی سی یا د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ کوم تازه راپور چې نشر شوی او په هغه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوړو له امله خوندي نه دي. دا د دبلیو ایچ پی لپاره په افغانستان کې د اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې دبلیو ایچ پی بلال وړاندې پلانونه جوړ کړي او د ځواب ویلو په برخه کې جدي هڅې روانې دي.
خغلې امنی وای سکل پلان لري چې له 14 میلیونو هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې خوړو خوندیتوب نه لري. جنگ جګړه او شکالیا او بیکاری افغانستان کې به وزلې د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا ری کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلي او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بایدن دا خبره داسې مهال کوي چې متحده ایالات له هغو ناخوالو د وتلو په حال کې دی چې د کورونا خپره شوي و بار رامنځته کړي دي. بایدن په دغه وینا کې د کورونا وایرس په وړاندې چې لنیمایی میلیون زیات امریکایانی وژلې د مبارزې په برخه کې د واکسینو تولید د خپل ادارې د لاسته راوړنې په توګه یاد کړو. له لوجستیکي پلوه هغه د امریکا په تاریخ کې یو ستر لاسته راوړنه وبلله. خو بایدن دغه راز وویل چې حکومت باید ډېره هڅه وکړي چې اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي او دا مسله یقیني کړي چې دا هیواد په راتلونکو لسیزو کې د نړۍ مشري وکړي. بایدن دې هدف ته د رسیدو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو او له کورنیو سره د مرستې لپاره د هغه 4 تریلیون یا 4000 میلیارد ډالرو هغه ستر پلان د یوې نوې حل لارې په توګه یاد کړ چې نوموړي وړاندیز کړی دی. بایدن ویل امریکا پر مخ روانه ده او دا بهیر باید ونه درېږي. نوموړي دغه راز وویل چې متحده ایالات له چین او یو شمېر نورو هیوادونو سره په رقابت کې دی چې د یویشتمې پیړۍ وګټي. اروپایي ټولنه وایي چین او روسیه د کورونا ضد لویدیزو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ د خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د اروپایي ټولنې په یو راپور کې چې پرون خپور شوی دغه راز ویل شوي چې د واکسین دا ډیپلوماسۍ د دغه ټولنې ماسسو او لویدیزو واکسینو ته زیان اړوي. د اروپایي ټولنې په راپور کې دغه راز ویل شوي چې روسي رسنۍ چارواکي او شرکتونه د سپوتنیک وی واکسین لپاره تبلیغات کوي او په ورته وخت کې له دښمنۍ ډک پیغامونه ورکوي چې لویدیز د دوی دغه واکسین د تخریبولو هڅه کوي. په راپور کې ویل شوی چې هم په دې پلمخ خپل واکسین دودوي او وای د دوی واکسین مخ په ودې هیوادونو او د بالکان لویدیزو هیوادونو ته مناسب دی. اروپایي ټولنه وایي چې د لویدیزو هیوادونو د واکسینو په تړاو منفي تبلیغات کوي. خبرونه ملازدی رډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رډو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه هم د امریکا د کانګرس دوړو جرګو ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر شپې د وینا پر مهمو برخو پر هغه برخو چې د افغانستان په اړه کړي ام پیلو. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل بایدن ویل په افغانستان کې د ترګری په وړاندې د جګړې هدف تر لاسه شوی ځکه له دې هواد د ټولو ځواکونو د سلو ام پریکړه وکړه. بایدن د رواني اپریل میاشتې په 14 اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به چې په اوس وخت کې شمیر 2.5 ته رسیږي د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. په واشنگتن کې د امریکا غږ آشنا رادیو له خبريال وحید فیضی سره مې چې د بایدن وینا یې اوریدلې وه نن مخکې سهار خبري وکړې او له هغه مې لومړی وپوښتل چې بایدن په مشخص ډول د افغانستان په اړه په دې وینا کې څه وویل.
ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې چې دا څو دقیقې مخکې وینا پای ته ورسېدله ډیر تمرکز البته په ګوندی وینا باندې وو او دلته په امریکا کې په داخلي مسایلو باندې زیات تمرکز وکړو. په مشخصه توګه د افغانستان په اړه ویل چې دوی چې د سپتمبر 18 نیټې له پیښه څخه وروسته افغانستان ته تللی وو کوم هدف لپاره هغه هدف ترلاسه کړ. په مشخصه توګه د اوسامه بن لادن یادونه وکړه چې هغه پسې ورغلی وو او هغه په خپل سزا باندې ورساوه بل یادونه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې دا وکړه چې اوس د دې وخت راشدلې ده چې به تا سرتیرو کور ته راستان کړي. البته یو بل خبره د دینه مخکې دا وکړه چې د سپتمبر 11 پیښ خوروسته هغه کسان چې پیدا شوی وو یا ځوانان وو او په دغه جګړه کې شامل نه وو لاوس لوی شوی دي، مطلب دغه نو د سرتیرو د ایستلو یادونه دا وکړه. بارن ویل چې تروریزم لا افغانستان بهر هم خپل لمنې پراخ کړې دي او څه چې ورته استخبارات لوخا ورته پډاګه شوی دي یا ورته ویل کیږي ورڅخه سترګې پټولې نشي، البته اشاره مبارزې ته و. نو دغه د افغانستان پر مشخص دی ویل
فایزي صاحب ک لن راته وای چې واینا تر ډیره پورې د کار د نه نه ورځو پر دورې څرخیدله. په واینا کې کوم مهم ټکو ته یادونه وکړه او د ولسمشر دغه د سل ورځې د کار لومړی څه ویل کیږي چې دای بریالي وو په خپل کار کې؟
له واینا څخه مخکې زینو شمیرو لمخې چې خبر شوی ویل چې ولسمشر بایدن په خپل کاري دوره کې تر دې مهاله بریالي دی. ولسمشر بایدن چې نن خپل واینا پکله ټینګار پام دیو چې غواړي په امریکا کې بدلون رامنځته کړي، د خلکو ته د کار د زمینی برابرولو همدارس په تعلیمی خوونی روزنه باندې ټینګار، ترڅنګ د کورونا وایروس سره مبارزه، د واکسین تطبیق، همدارس خلکو سره د مالی مرستو رسول یا د کورونا وایروس په جریان کې خلکو سره چې اقتصادي مرستې شوې دي، او همدارس په ټکنالوژي، ترڅنګ دا مشخصه کړ چې امریکا په دغه موده کې تقریبا 6% پرمختګ یادونه وکړه. نو دا هغه مسایل چې امریکایان ته خپل ولسته پړاو کړل چې د کمیشنر چې کړی وي هغه عملي کړی دي، او د نورو ژمنو یا د کوم شان چې د ویل دي د هغه په تطبیق باندې کار کوي، او دا هغه مسایل چې یو واضح پیغام امریکایان ته
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال وحید فیضی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر شپې د وینا د مهمو برخو په اړه نور معلومات را سره شریکول. په تیر بیا د افغانستان په اړه چې بایدن تیر شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې څه وویل، بیا هم له همدې موضوع لري نزو د افغانستان په مسله کې مهم لوبغاړي امریکا، چین، روسیا او پاکستان سبا د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي دا غونډه د دې لپاره یو هڅه ده چې هیوادونه د افغانستان د سولې په موضوع کې یو ګډ دریځ ورسیږي. ویل کېږي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو په هدف د پاکستان د امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی له طالب مشرانو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته تللی او دغه راز به د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو پلاوی هم نن دوحې ته ولاړ شي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا جمعه د تریکا غونډې په چوکاټ کې سره جرګه کیږي او د بحث موضوع د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي هڅې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون چهارشنبه تاس خبری اژانس ته ویلي چې خپل دای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمای خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي غونډه کې برخه اخلي. زمیر کابلوف ویلي دوی به د جمعې د ورځې په غونډه کې یو ګډ دریزه د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او په خبره یې دغه خبره به خوځنده کړي. تاس په خپل راپور کې د غونډې ځای نه یاد کړی، خو 13 مارچ میاشت کې مسکو د ورته غونډې کوربه و چې لوړپوړو افغان سیاستوالو او طالبانو هم ګډون پکې درلود. د هغې غونډې په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې امریکا، روسیا، چین او پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا راګرځېدو ملاتړ نه کوي. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی د څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د دولت کوم استازی بلل شوی او کنه. خود طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی پر دې غونډه خبر نه دي. په همدې حال کې پرون د پاکستان د استخباراتي او امنیتي چارواکو په ګډون د دغه هیواد یو پلاوی قطر ته ولاړ چې هلته له طالب مرکچانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. په اسلام آباد کې به حکومتي سرچینې د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د دوی پلاوی به طالبانو هڅوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او د استانبول پلان شوی غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان له پاکستانی پلاوی سره د احتمالي کتو په اړه مشخص څهونه ویل، خو زیات یې کړه هر څوک چې له دوی سره ګوري د دفتر دروازه یې ورته خلاصه ده. د افغانستان سولې ته د ساور کول او سیمهیزي هڅې داسې محل کیږي چې طالبانو د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی دی. طالبانو دا دریز وروسته تر دې اعلان کړی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویل لمی میاشتې وروسته یې هم د څه باندې څلورو میاشتو لپاره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي. په ظاهره د طالبانو له همدې دریز وروسته د استانبول غونډه هم چې لس ورځو ته پلان شوې وه وځنډېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل دوی له روژې